السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي زانی ساجمل ودر سره په روانه خبرونه کیم اور ایدن کو پدے خبرونه کې با تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره 19 پروګرامونه مشالونه او د سولې پلورم د خبرونه برخه ده خو د ارسلون به د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر درته وړاندې کوي
تړې مشه پامو کې د خبرنو سرټکو ته په چمن او کورمکی پر امنیتی مامورینو بریدونه شوي له افغانستانه د وزیرستانیو کډوالو د ستنیدو دریم پړاو نن پیل شو او د عراق وزیر اعظم د موصل خارنالی د نوکړه د خبرونو تفصیل د بلوچستان د کوټي خار چرواکو نن مشال لډیو ته ویل چې په چمن کې د پولیسو په یو ګاډي ځانمرګې بریت تر سره شوی چې په پایله کې د پولیسو ځلی مشر ساجد خان مومن وژل شوی او لک تر لګه یو لس نور کسان ژوبل شوی چې په کیاته تنه ولسی کسان هم دي د اکبر خان په نوم د پولیسو یو چرواکي ل کوټي د ټلیفون په کرخه مشال لډیو ته ویل چې بریت ځانمرګې او پولیس سي هدف
دا د مرغی بازار دی چمن کې دلته بلاس فور موټرسایکل باندې خودکش شو دا او دا بیا زمیش ډی ټیو صاحب ایس ایس پی ساجد میمن دی هغه فوسونه فقشید شو دغه کې د دې یو ډرایور دی هغه شدید زخمی دی او نور لس کسان نور زخمی دي دغه
د نوموړي په وینا د پولیسو مشر ساجد خان لغرمې وړاندې د چمن په بازار کې د غزمې یا غش په حال کې او چې ځانمرګې بریت پر وشو د چمن روغتون مسولینو مشال لړې او تویل چې په ژبلو کې د 15 تنانو حالت نازک ته د بریت ذمہواری تر دې غړې چا په غړنه نه داخسته هلته په کورم ایجنسی کې نن په دریو بمی چاودنو کې درې امنیتی سرتیری وژل شوې دي او سلور نور بیا ژوبل دي د استخباراتي ادارې یو چرواکي مشال لډیو ته ویل د لومړی پیښه نن سهار اخوا او شاشپک بجې رامنځته شو کله چې له 14 وروسته امنیتي سرتیری د پیښه ځای شورکو لکې تیګې ته ورسېدل په همدې وخت کې بله 14 وشوه درېمه 14 د امنیتي سرتیرو په ګاډي شوې ده په ژوبلو کسانو کې د ملیشیا ځواک صوبېدار میجر مامون الدین هم شامل دی د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده د افغانستان پولیس سره نږدې شورکو سیمه د کوزي کورمې په حدودو کې راځي چېرته چې له دې وړاندې هم پر امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه شوي دي نن د افغانستان له خوس ولایته د وزیرستانه یو کډوالو د واپسې دریم پړاو شروع شو د شمالي وزیرستان چارواکو تیر ورځ ویلیو چې په لومړی ورځ باندې یو سلو شلو په شاوخوا کې کورنۍ ستنې شي د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن سهار مشال لډیو ته د دغه کډوالو د واپسې د تنظیماتو په حق له داسې ویل
د دې څکم سامان راځي سامان لپاره 40 ټکونه منبند بس کړي دي او سره 40 هایي سپلاین کوټ کړي چې دا په دې کې ګاډو کې موږ ډیر سو تر غلام هغه پرې بنو پرې رسو دې سامان لوډي او ان لوډینګ لپاره سو لیبرال تم موجود کړي دي او دې لپاره د خوراک 900 کسانو بند بس د خوراک کړي دي
په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د زربیاز فوزي عملیات ول وجه زرګونه وزیرستانیان افغانستان ته وختي د انور خان شیرانی په وینا په اول دو مرحلو کې خوښه 3300 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړي او پاتې خوښه 2000 کورنۍ به د وارستنې شي د خیبر ایجنسی نه د قامی سملغړ حاجی شاجی ګل پردایوي وفاقي حکومت ورسره ژمنه کړې چې ډیر زر بعد قبایلی سیمو قانوني او آئینی اصلاحات عمل کړي نو موړی تیر ورځ د مشال لډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې که حکومت خپل ژمنه نه پوره کوي نو دوی به ټول ګوندیزه غونډه راوبلي
او پاغه ای پی سی کې موږ مشترکه تور باندې ډیډ لاین ورکو چې په دې کې ټول د خیبر پختونخوا عوام قبایلی عوام او پاکستانی عوام ټول راشي اسلام آباد ته او اسلام آباد موږ بند کو تر هغه پورې چې تر کومه پورې موږ قبایلو ته حق نوی راکړی شوی
د پاکستان وفاقي کابینه تیر کال د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتي کمیټې سپارښتنې منځوري کړې وې چې پکې یادې سیمې په مرحله وار توګه د خیبر پښتونخوا صوبې سره د یو ځای کولو اصولي فیصله شوې و خو د قبایلی سیمو یو شمیر پارلماني غړي او ځینې سیاسي ګوندونه مخالفت کوي د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي وایي تیر ورځ ناوخته د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د انسان تختونکو له منګلو هغه 15 ماشومان ژغورل شوي چې غوښتل یې د پاکستان ته واړوي د دغه ولایت د امنیت قمندانې ویان فهیم امرخیل نن مشال رادیو ته ویل چې دریو تنو غوښتل چې 15 تنه ماشومان ګاونډي هیواد پاکستان ته د ترهګریزو بریدونو د روزلو په موخه واړوي چې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې له دوه ټونه لس موټر سره یو ځای ونیول شو دمګړی تری پلټنی روان دي. نو موړې وای چې دغه ماشومان د مرکز ولسوالۍ د یو شمیر بے سرپرسته کورنۍ څخه چې اوس بیرته خپل کورنۍ ته سپارل شوی دي. که څه هم د امرخیل په خبره چې ماشومان ټول مسموم شوی و خو وای چې روغتیایي حالت یې ښه دی. د عراق وزیر اعظم د آزاد شوی موصل خار دوره وکړه او د داعش خلاف بریاي ولمانځله. حیدر الیبادی پرون عراقي ځواکونو ته په دې بریا مبارکي وویله. یاد خار چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د داعش په ولقه کې و، تر اتو میاشتو جګړې وروسته له دې له یادې وسلې والې ډلې بیرته ونیول شو. د عراق د وزیر اعظم له دفتره خپور شوی بیان کې راغلی چې الیبادی پرون د آزاد شوی موصل خار دوره وکړه او په دې ستره بریاي زړورو ځواکونو او عراقي ولس ته مبارکي ورکړه. د تیر کال په اکتوبر کې د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونو د موصل عملیات شروع کړو چې اولې د دې خار جنوبي او بیا لویدیځي برخه آزاد کړي او په اخره کې زوړ خار هم ونیو، چرته چې د داعش وسلوالو اخري مزاحمت جاري ساتلو. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په دې جګړه کې تر ټولو لوی زیان ولسی خلکو ته وخته چې په زرګونو یې وشل شوي او نږدې لسو لکو پورې خپلو کورنو پرېښودلو ته مجبوره شوي دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د یوکرین له سفر وروسته استنبول ته رسیدلی او د کودتا کوونکو په وړاندې د خپل جمهوریت د دفاع لپاره په ودرېدلو یې د ترکیې د خلکو ستاینه وکړه. په ترکیې کې د تیر کال د جولای په 15 نیټه ناکامه کودتا شوې وه. پرون په استنبول کې د تیلو په اړه د یو کانفرنس پر مهال په وینا کې ټیلرسن د هغو ګامونو ذکر ونه کړ چې د دغې ناکامې کودتا نه پس د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت د مشکوکو کسانو پر ضد پورته کړې. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته د رفت انجم نه د هوا حال او د کرنسی بیاور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅیږي. یو پاؤنډ په 1.53 روپۍ او په 1.63 روپۍ. یو یورو په 1.60 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 23.85 روپۍ اخیستل کیږي او په 23.90 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 23.80 روپۍ او په 23.95 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرڅلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس ته موسم حال د موسمیاتو رمه کمی د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په کوئټا او بنو کې به په ځینو ځینو ځایونو کې وریځ وي، خو په پېښور کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي. په بنو کې زیات نه زیات 26 او کم نه کم 26 او په کوئټا کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سانتي ګریډ او کم نه کم 22 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د بلوچستان په چمن کې یو ضلعي پولیس افسر وژل شوی دی. د افغانستان له خوست ولایته د وزیرستان د کډوالو دریم پړاو پیل شوی دی.
موزه افغانستان کې مت څوک هم درې کلاس څو پوسه تر کړل. پاکستان امیش دا غوړي چې سکول رو ته جوړ کو، جماعت رو ته جوړ کو، عبادا نل کوي دا وکړې مشتار والی لکه دا وړي کې ویټ کې په تعلیم باندې وختاشي.
په کمی سملې کې د خبري جنسي منتخب استاذ شاجي ګل افریدي وای په نستی راتلونکو کې بعد د فاټا اصلاحاتو په موضوع په اسلام آباد کې یو غونډه کوي.
په دې وخت کې د صوبې مطالبه کول قبایل بیا په تیرو کې د ساتلو کوشش دی او چې دا خبره کم کوي دم همغه خلک دي چې د کوم خلکو د دغه نظام نه ګټه.
د شوکت رسیدونکو په سیمه کې د نشې توکو د استعمال او خرڅولو پر ضد احتجاج کړی دی او نیس پروګرام د سولې په لور کې بواره چې لیکوالان د سولې لپاره سه هڅې کوي.
شکر نعمت زمون چشتا یشتا موتا ہے دمین کور زمون وطن مور زمون کور زمون وطن مور زمون.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیس پروگرام مشالونه هم د خبرونه برخه ده. مشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تاسو اوره ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د بلوچستان صوبې په چمن ضلع کې د پولیسو په یو گاډي په برید کې ضلعي پولیس افسر ساجد خان مومند وشل شوی او نور یو لس کسان زخمیان شوی دي. دا پیښه نن شوې ده او د دې په اړه سره تفصیل لږ شي به وړاندې زموږ همکاري رابعه اکرم خان شریک کړی وو.
سحر شاخوا یولس بجې چې د بلوچستان صوبې په چمن ضلع کې د پولیسو په یو ګاډي سره مرګي بیت کې د هغه ځای ضلع پولیس افسر ساجد خان مومن چې دی هغه وژل شوی دی. مشال یو سره په خبرو کې د بلوچستان د پولیسو یو چارواکي وویل چې په دې چاودنه کې یولس کسان ژوبل شوي دي چې پکې اولسي وګړي هم دي. دغه چارواکي مشال یو ته دا هم وویل چې ضلع پولیس افسر ساجد خان د چمن په بازار کې د معمول پرګشت او شاخوا یولس بجې پرې تنمرګري برید وشو. بلخوا چمن ضلع هسپتال مشر ډاکټر اختر محمد په وینا چې په دې چاودنه کې ژوبل شوي کسانو کې د پنځه حالت اندېښنې وړ دی او دوی د کوئټه ته چې دی هغه لیږل شوي دي. چمن اسسټنټ کمشنر کاشف علي خبریالانو ته ویلي دي چې د تنمرګي بریدګر هدف ضلع پولیس افسر ساجد خان مومن وو او داسې هم ویلي کېږي چې ساجد خان مومن په دې ورستو کې د چمن او شاخوا برخو کې د جرایم پیشه ډلو پر سر عملیات تند کړي وو او دوه ورځې وړاندې په یو خبری کانفرنس هم ویلي وو چې ډېر سر به کل عبدالله د جرایم پیشه کسانو څخه پاک کړی شي.
د رابع اکرم خان نه تاسو اوریدل چې د بلوچستان صوبې په چمن ضلع کې په ځانمرګي برید کې د پولیسو مشر ساجد خان مومند وژل شوی او دغه سې یولس کسان نور پکې زخمیان شوي دي. هلته په کورمه کې په پرله پسې دریو بمی چاودنو کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور نور زخمیان دي. دغه چاودنې نن په شرکو کې شوي دي. په دې اړه تفصیل د طارق اورگزی په دې رپورټ کې اورو.
یو انتظامی چارواکی نمنا خودلو پشت مشال لوډیو ته ویل کله لومړی چودنه اوشوا امنیتی سرتیری د پیښې ځای ته ورغونډ شول نو هلته یو بله چودنه وشوله. هغه وویل له دغو دوو چودنو پس هم هلته درېیمه چودنه د سړک پر غاړه د امنیتي ځواکونو پر یو ګاډي پسې شوې ده چې پکې د ملیشې ځواک صوبېدار میجر محمودین په شمول دوه عسکر زخمیان شوي دي. انتظامی چارواکي زیاته کړه هلته لومبنۍ چودنه د لاکي تیږې له پوستې سره نږدې هغه وخت وشوله کله چې امنیتي سرتیری د اوبو راوړلو لپاره لاندې چینې ته ورکو شوی ول. هغه زیاته کړه داسې معلومیږي چې دا ټول چودنې د ریموټ کنټرول په وسیله شوی وي.
دا لکه دې سره چې تر دوه اف سی والا او دا والی وو مینس کې ورته دی دا نور څه خپل غن را پوه شوی و دا لا کی تیږي نه هغه څه څه ټول نه بیا غوي نه لکه هغه شوی و کنه نو دې نه تیږي کې لکه دا کا سن ورته دی بیا کارنیل سه او اپر کورم نا کمانډنت سه دوی لکه ټول روغ بیا ایسه مړولې نه وی ایسه مړولې بلکه دې پیکا په نشو هغه سو ان شولو ډیر نقصان نه کړي بس دا شی وخت په ساتو لمر دي دفترون مغال ته دي کاروي علاج دي کنه.
د دې خبره په مړو کې یو کس هسپتال ته درسولو نه مخکې په لارې کې سا ورکړه او نور دوا زه پر زمړه شوې دي. پولیټیکل تنظیمي تر مخه د ټول سرتيري د فرنټیر کور لا یوسل یو لس وینګ سره تعلق لري. تر پیخي روسته ټول زخمیان د ټل پوزیر وختون ته د علاج لپاره رسول شوې دي. د دې ترڅنګ هلته ټول سیمه امنیتی سرتیرو په خپل ولکه کې اخستي ده او لټونی عملیاتي روان کړی دي. د دغه پیخو زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د افغانستان پولیس سره نږدې شرکو د کوزي کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې لدې وړاندې هم پر امنیتی سرتیرو وسلوال بریدونه شوي دي. طارق اورگزی مشال ریډیو پیښور
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور.
نن د افغانستان له خوست ولایته د وزیرستان د کډوالو د واپسې دریم پړاو شروع شوی دی چې پکې په غلام خان بارډر تر دې دمه لاویاو سیاتي کورنۍ خپل سیمو ته داخلي شوی دی. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کډوالو لپاره انتظامات هم شوی دي. تفصیل را سره په دې اړه عمر دراز وزیر لګشي باوړاندې شریک کړی وو.
شمالی وزیرستان زرګاز عملیاتو 2014 کې د شمالی وزیرستان چې کم کډوال افغانستان ته تللی وو د هغې د واپسې نن دریم پړاو سهار نه شروع دی. غلام خان بارډر باندې د چارواکو سره مونږ خبرې وو. دوی وایي چې اویا پورې کورنۍ داخلې شوې چې د هغه د افغانستان ګولان کین څخه یا نور هم را روانې دي. خو اویا پورې کورنۍ خاندانونه د هغه پاکستان ته داخل شول. شوي دي شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شهرانی په وینا د دوی لپاره 1550 یعنی ټرکونه د دوی لپاره ودرول شوې دي چې د دوی سامانونه په پکې لوډ کیږي. او دې نه علاوه چې کوم دي 1550 نه کوچونه دوی لپاره ودرول شوې دي چې په دې کې به زنانه ماشومان او دغه کډوال کې نوي او نیک به دوی چې کله پورا شي نو دا به بنو پاکخیل کیمپ ته راوړي، چونکې ګرمي ده، د ډاکټرانو هم میډیکل کیمپ هم په غلام خان بندر باندې لګول شوی دی، پولیو ټیمونه هم چې کم دی هلته رسېدلي دي، دغه ماشومان چې کم راځي د خوست څخه شمالي وزیرستان ته داخلېږي بیا بابانو ته راځي، نو دې لپاره پولیو ټیمونه هم هلته رسېدلي دي او هغې ته پولیو کترې هم ورکوي. دا به هم ووایم چې نن چې کم کډوال راځي، د چارواکو په وینا 100 خاندانونه دوی ودلې دي چې دا به پاکستان ته داخلېږي د خوست افغانستان.
دا عمر دراز وزیر نن د خوست ګلان کیمپ او نورو سیمو څخه د وزیرستانیانو د واپسې بهیر پیل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل د همدې موضوع لپاره نن سهار د ګلان کیمپ او د غلام خان سرحدي سیمې ته تللی و او د خوست څخه د کډوالو د بیرته ستنېدنې د بهیر په تړاو یې دا رپورټ جوړ کړی دی. راځئ چې ورته غوږ شو.
د افغانستان د سرحدي پولیسو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، مشال راډیو ته وویل دوی ته د دوشنبې ورځې لپاره د وزیرستانیو کډوالو اړوند د خدرخیلو قوم د 140 کورنیو لیستونه ورکړل شوي دي. دوی زیاتوله که کومې کورنۍ په واپسۍ کې ستونزې لري، دوی سره یې لیستونه شته او کولی شي راتلونکو ورځو کې واپسي وکړي. د غلام خان بندر د سرحدي پولیسو په کمیساری کې څو کورنۍ چې کډې په لاریو کې باروي، مشال راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت امنیتي ادارو او د خوست د اوسیدونکو له چلند څخه خوشحالي څرګندوله.
د منم قسم دین د الحمدلله زه د تخیل یا موزا افغانستان کې مې څه کم درې کوله څه پوسه تیر کړل. الحمدلله افغانستان که زه عوام نه ښه خوښ یا که حکومت یا د الحمدلله ښه خوښ یا بل چې مش پاکستان نه مش دا غوړي چې سکول رو ته جوړ کو، جماعت رو ته جوړ کو، عباده نلکه دا وکارې مشتر ولی لکه دا وړي کې وړ کې په تعلیمه باندې وختاشي لکه زغن یې صحیح شي.
یو بل تن وزیرستانی کډوال هم په خوست کې د خلکو او حکومتي مسولینو له گزارې څخه خپله خوشحالي څرګنده کړه. وی ویل
زه محمد اسحاق یم، د کوشلای وخت تر کې درې درې نیم کول الحمدلله افغانستان حکومت نه شکریا می زده کوي چې کوشلای یې سپره ایست تکلیف نه ورسو. افغانستان حکومت کا پوج دای کا سکت الحمدلله مشته شي زتینر کړی دی، می ډیر شکر گزاري.
موږ د ګلان کیم تلاړو تر څو د وزیرستانیو کډوالو د واپسی بهیر بیا پیل نه وینو. خدا سمره می ده چې دا بهیر د ګلان کیم څخه منظم نه وایر شوی. د غلام کیم د پراخ سیمې څخه یوه وکړه باریده او د غلام خان بندر په لوري تله. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل دوی هم د رسنیو لارې د دوشنبه پر ورځ د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنیدنې د بهیر رپورټونه اوریدلي، خو په رسمي شکل دوی ته معلومات نه دی ورکړل شوی. بل لوري ته غلام خان بندر ته یو شمېر هغه افغانان هم راغلي ول چې پخوا د وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې اوسېدل او د پاکستان د حکومت له پوځي عملیاتو وروسته دوی هم د وزیرستانیو کډوالو سره خوست راکډل شوي دي. دوی د سرحدي پولیسو غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت له سرحدي مسؤلینو سره دا خبره شریکه کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل شخصي مالونه خوست ته راوړوي.
میرے لیے کہ وہ ماں بلان مدرسې سره مخامخ د سراب نومي چې کور په کور کې وم مش پندې توبه کول کورونه مو وروره بمبار یو کې زر بیا صاحب بمبار چې وکي سامان مامن ټول پاس موټر نه ملاوي دم مش په شو راوتلې هر شی مو پات سو په میرم شا کې دي سو په میرے لیے کې دا ټول پات دي هیڅ شی مونږ نه راوړ دا خدای شی مونږ نه راوړي اوس بای چې مش ته پاکستان حکومت اجازه راکړي مش په دې شی غمو خو
خوز د افغانستان د هغو درې ولایتونو لړل دی چې د شمالي او جنوبي وزیرستان او نورو قبایلی سیمو ډیرای کډوال په دې ولایت کې مش شوی دی. سره لدی چې په خوز کې د وزیرستانیو کډوالو کرش میره نه ده سرګنده، خو وزیرستانی کډوال وای په دې ولایت کې د دوی شمیر له هغه اندازې چې د پاکستان حکومت وړاندې کوي څو برابره ډیر دی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یان څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
ټاکل شوی دا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د پنام اسنادو معاملې د پلټنو لپاره جوړه کمیټه نن خپل رپورټ یاد عدالت ته وړاندې کړي. د کمیټې ته د پاکستان په وزیر اعظم او اولادونو په غیر قانوني توګه له هېواده د باندې د شتمنو جوړولو د لګول شو تورونو څېړنه کول دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي حکومت به د ګډې پلټنیزې کمیټې رپورټ الله ومني چې پکې په یاد موضوع د قطر شاهزاده بیان شامل کړل شي. تفصیل د احمد الله ناورو.
د پاناما لیکس معاملې د پلټنو لپاره جوړه کړې شوې ګډه پلټنیزه ډله خپل راپور نن د ګل پورس په سپریم کورټ کې جمع کوي. د اپریل په 6 نیټه د پاناما کیس فیصله اورولو پر مهال د پاکستان سپریم کورټ د دې معاملې د نورو پلټنو لپاره شپږ کسیزه کمیټه جوړولو امر کړی وو او ویلي وو چې دغه کمیټه د پښپېته ورځو کې له وزیر اعظم او د هغه له کورنۍ پلټنې وکړي او حتمی راپور د عدالت ته وړاندې کړي. د مئی په 5 د سپریم کورټ په درې ججانو مشتمل بینچ د جی آی ټی د غړو نمونه اعلان کړل. د پاکستاني مطبوعاتو د راپورونو تر مخه د ګډې پلټنیزې ډلې تیرې 2 میاشتو کې د 55 نه زیاتې غونډې وشوې چې ورته وزیر اعظم نواز شریف او د هغې د بچو نه علاوه د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف، د وزیر اعظم زوم کیپټن ریټایرډ صفدر، د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار، پخوانی داخله وزیر رحمان ملک او د قومي احتساب ادارې پخوانی او موجوده مشرانو په شمول 15 کسان د یادې ډلې پر وړاندې پیش شول. د قانوني چارو کارپو او سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر قاضي انور وایي چې ګډې پلټنیزې ډلې راپور د کیس حتمی فیصله نه ده، بلکې د سپریم کورټ په درې ججانو مشتمل بینچ به په دې راپور غور کوي او حتمی فیصله به څه وخت وروسته هغوی جاري کوي.
راپورټ فیصله نه ده، راپورټ خلکو دا خیال دی چې 10 تاریخ ماښام ته چې ده نو شریف به کوشي دا زیات نه زیات یو راپورټ ته چې کوم سپریم کورټ کې پیش کیږي. راپورټ په فاشات سپریم کورټ منو ان منی آی چې څه منی دا به د سپریم کورټ کار دی. دا موجوده بینچ هم دا به فیصله کوي چې مخکې به څه کیږي.
د ذکر دا چې د خالی په ماښام د پاکستان مسلم لیگ نون پارلماني استازی او د دفاع وزیر خواجه آصف یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې ګوند به د جی آی ټی دا راپور تر هغه وخت تسلیم نکړي تر څو چې د قطر پخوانی وزیر اعظم شهزاده حمد بن جاسم د پلټنو برخه جوړ نکړي شي. د یادونه دا چې جی آی ټی د قطر شهزاده ته د پیش کېدو لپاره 2 پیغام لیږلې وو، خو نوموړي په پاکستان کې د یاد ټیم په وړاندې د حاضرېدو نه انکار کړی او ویلي دي چې د ټیم ممبران د قطر ته راشي او له دوی څخه د پوښتنې وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبر جنسي د خلکو منتخب استازي او د فاټا پخانی پارلماني مشر شاجي ګل افریدی وای د پارلماني ملګري په پام کې لري چې په نستی راتلونکو کې د فاټا د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په موضوع د خبرو او په دغه برخه کې حکومت ته د خپلو غوښتنو وړاندې کول لپاره په اسلام آباد کې ټولګندیزه غونډه جوړه کړي. نوموړي د مشال ریډیو له خبریال فرهاد شینواري سره په مرکه کې د فاټا د ځینو پارلماني غړو د خبره غیر منطقي وګرځوله چې ګواکې حکومت د قبایل په یو بله صبح کې راټول کړی. تفصیل په دې مرکه کې اورو.
مونږ مرګرو دا فیصله کړې ده چې بجای د پریس کانفرنس نه مونږ ای پی سی راوغړو چې کله د جی آی ټی راپورټ راشي او په هغه ای پی سی کې مونږ مشترکه تور باندې ډیډ لاین ورکو چې په دې کې ټول د خیبر پختونخوا عوام، قبایلی عوام او پاکستانی عوام ټول راشي اسلام آباد ته او اسلام آباد مونږ بند کو تر هغه پورې چې تر کومه پورې مونږ قبایلو ته حق نوی راکړی شوی.
پخوانی وفاقی وزیر حمید الله جان او ورسره ځنې قومي مشرانو یو ځل بیا په یو جرګه کې ویلي دي چې موږ له دې ځان له صوبه راکړی شي. نو دې ته څنګه ګورئ
چې دا کم خلک داسې خبره کوي چې حکومت ته یو شی ممکن نه وي؟ هغه ځکه فیزیبل نه دی چې موږ فاټا پخپله کې لینک نه یو. وزیرستان او باجاوړه پورې په مخپله کې لینک نه یو. یو خبره دویمه خبره دا چې د نوې صوبې جوړې دوسره به یو نوې خانه جنگي جوړه شي، بیا به زموږ په دې باندې مساله پیدو شي چې کیپیټل دی یا باجاوړ والا به چې باجاوړ دي شي، وزیرستانیان به چې موږ دي شي، خیبر به چې زموږ دي شي. بل خبره دا چې نوې صوبې زکه ممکن نه دی حکومت لپاره چې موږ په ملک کې د صوبو ډېرې مطالبه روانې، هزاره صوبه جنوبي پنجاب کراچی ایم کیو غاړي سرایکی خپل صوبه غاړي دغه دی وجنا په دې وخت کې د صوبې مطالبه کول قبایل بیا په تیرو کې د ساتلو کوشش ته او بیا هم همدغه موجوده سټیټس کو چې د کم د دغه سټیټس کو نه د کوم خلکو فائدې دي، مطلب دا چې په دغه پس شاتم دغه خلک او چې د خبره کم کوي دم هم ماغه خلک دي چې د کوم خلکو د دغه نظام نه ګټه.
دغه چکم آزاد پارلیمانی ممبران دي د فاټانه په کمی اسمبلی کې، په دې کې څومره خلک تاسو سره ملګری دي چې تاسو غواړئ چې فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړو؟
په دې وخت کې خو مونږ په قومي اسمبلی کې صرف درې ملګری یو، چې یو زیم او یو ساجد حسین توری دی او یو راس راشب الدین خان د باجوړ نه دی، او دغه نور دخته په انتظار دی چې په کم طرف ته تل درنه شي نو هغه طرف ته دو جوکاو شي، مطلب دا چې دو صرف د خپل ځان غم وړي دي.
تاسو کوم اصلاحات او حمایت کړو په دې کې رواج اکټم او دغه رواج اکټ په کې شامل کړای دي، ته څنګه ګورئ تاسو؟
د ټولن اول ما دا خبره کړې ده چې د رواج اک په ځای باندې د مونږ مرجر کیږي، نو مونږ ته ډی آر سی ایکسټند کې، ډی آر سی رواج اک جرګه پنچایت جوري دا ټول یو خبره ده، صرف نو بدل هم پر رواج اکټ کې دا سس قانوني پیچیدګی شته چې کار رواج اکټ پاغه کې کوم سیکشن یې لګیدلی، پاغه سیکشنو کې رواج اکټ ایکسټینډ شو نو پاغه کې به مونږ ته مساله وي، خو پاغه کې لا منسٹر مونږ ته د کندهانی راکړه چې دا چې کوم د آرټیکلز دی یا کوم سیکشن یې مونږ لګولی دا به ختم کو. خو خط طریقې دا ده چې کوم ڈی آر سی ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل یو جرګه سیستم په خیبر پختونخوا کې راج کړی شوی و، د پی ټی آی حکومت هغه ډیر کامیاب دی، نو همدغه شی مونږ قبایلو ته ایکسټینډ کړی شي ځکه چې زمونږ مرجر کیږي، نو چې زمونږ یو سیستم وي آئینی قانونی او د جرګه.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبر ایجنسی نه د خلکو منتخب استازي شاجی ګل افریدی مرکه تاسو اوریدله چې زموږ همکار فرهاد شینواری ورسره کړې وه. ورسو د یو بل رپورټ طرف ته د خبر پښتونخوا د شوکت رسیدونکو نن سهار په سیمه کې د نشه یي توکو د استعمال او خرڅلاو پر ضد احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو رسو له پولیسو سره هم ولیدل او لغې غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د مخدره موادو کارکوونکو او د بخنه غواړم استعمالونکو او کاچا کوونکو پر ضد کوټلې ګامونه پورته کړي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
نن سهار د شو قدر بازار نه بهر د پولیسو د ډی ایس پی د دفتر مخه ته ولس احتجاجي مظاهره وکړه او وروستي د پولیسو د چارواکو سره ولیدل او دغه چارواکو ته ویل چې باید پولیس د آیس نومې نشه او د پوډرو خرڅونکو ضد عملیات پیل کړي ځکه چې دغه نشونه یوازې په شو قدر کې تر سلو پورې تنن مړه شوي. د شو قدر سیمې پخوانی ناظم شاهد خان مشال ریډیو ته ویل چې دا څو کاله وشو چې د هغوی د سیمې ځوانان او ماشومان په آیس نومې نشه توکو اوختي، ولې هم دغه نشي په شو قدر کې آزاد خرڅېږي؟
موږ په خپل علاقه کې هر قسم نشیات، کاغه آیس دے، پودر دے، کوکین دے، شراب دے، هر قسم نشہ چرس دے خلاف راوتی. نن من په علاقہ کې من ماشوم غرق دے، یو نوې نشہ راوتی دا غدن تیار لسوال زکال ماشومان آیس نہ شکی.
حاجی قادر خان هم په دغه احتجاجانو کې شامل وو او مشاد ریډیو ته وویل چې د هغه په گاوان کې نه یوازې ځوانان بلکې سپینګر هم آیس نومې نشه کوي.
په دې کې تقریبا زمنګ عمر کې کسان شپېتا او یو اته او کالو کسان چې غوډه نشه کوي په دې کې اخته دي. د چاپ گاوان کې د چاپ کې کې د خرڅولو والی دا غي مخنیوي دی وشي د حکومت په تر باندې دا کسان گرفتار کړي شي او حکومت دې کسان ته سزا ورکړي.
بل خو د تانه شو قدر اس اچ او بسم الله خان دغه احتجاج کوونکو ته باور ورکړي چې پولیس سره دې باید د سیمه ولستاون وکړي چې د نشه خرڅونکو ضد ګام پورته کړي.
کافی اف آی آر من کړي دي، بلکې پرې 13 میاشت کې د خلیمزي سره تعلق لرونکي یو دوا منشیات پروشان منګ نیولې دي او دوه پکې د خجاوس کور مسلور کسان. نو کدا سم معمولی زینب بوی راځي دا به ان شاء الله په دورو کې ختم کړي شي.
په دغه احتجاج کې ماشومان هم شامل وو او ورسره په چارټونو یا غټو کاغذونو لیکل شوی چې سه نو ټو ډرګز معنا نشي ختم کړي. شانواز ترغزي مشال ریډیو شوقدر.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو مشال رادیو تاسو سره په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کې دونکو د نجیب امیر نبلن خبرونه وورو.
بلوچستان په چمن او قبایلی سیمه په کور ایجنسی کې نن پر امنیتی چارواکو او سرتیرو بریدونو کې د پولیسو د یو مشر په ګډون لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د چمن برید ځانمرګ یو چې په کې د پولیسو ضلعي مشر ساجد خان مومند وژل شو، په کورمه کې پرله پسې درې چاودنې شوي دي. نن د افغانستان له خوست ولایته د وزیرستانیو کډوالو د واپسې دریم پړاو شروع شو. د شمالي وزیرستان چارواکو تیره ورځ ویلي چې په لومړۍ ورځ به د 120 شاوخوا کې کورنۍ ستنې شي. په تیرو دوو مرحلو کې خوښ 3300 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي او پاتې خوښ 2000 کورنۍ به د وارستنې شي. د غزنی ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي تیره ورځ ناوخته دغه ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې د انسان تښتونکو له منګولو هغه 15 ماشومان ژغورل شوي چې غوښتل یې پاکستان ته واړوي. چارواکي وایي دغه ماشومان په دې موخه پاکستان ته اړول کېدل چې هلته د ترهګریزو فعالیتونو روزنه ورکړل شي. د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړی حاجي شاجی ګل افریدی وایي وفاقي حکومت ورسره ژمنه کړې چې ډېر ضربه د قبایلي سیمو قانوني او آئیني اصلاحات عملي کړي. نوموړي تېره ورځ د مشال لړیو سره د خبرو پر مهال وویل چې که حکومت خپلې ژمنې نه پوره کوي نو دوی به ټولګوندي غونډه راوبلي. د افغانستان د مشرانو جرګه یا سینټ وایي حکومت ته پکار دی چې د افغانستان خاورې ته د پاکستاني پوځیانو پرمختګ او د دوی لخوا پر ډیورنډ کرښې د اغزن تار غځولو څېړنه وکړي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په ځینو برخو اغزن تار لګوي او وایي چې دا ګام د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو په ګټه دی. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د آزاد شوي موسل ښار دوره وکړه او د داعش خلاف بریایې ولمانځله. یاد ښار چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د داعش په ولقه کې و، تر اتو میاشتو جګړې وروسته له یادې وسلوالې ډلې بیرته ونیول شو. او د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د یوکرین له سفره وروسته استنبول ته رسېدلی او د کودتا کوونکو په وړاندې د خپل جمهوریت د دفاع لپاره په ودرېدلو یې د ترکیې د خلکو ستاینه کړې ده.
لاند خبرونه هم د نجیب امیر نوارې د لوریدونکو اوس وخت شوې د دونیس خبرونې مشالونه. د نن په مشالونه خبرونه کې د خبر پښتونخوا د تاریخي کلی سیدی د خدای خدمتګارو او د ثوابې سره د باچا خان د تړون په اړه د خدای خدمتګار تحریک د غړي نعیم خان سره خبرې شوې دي. د خبرونه زم همکار شاین بنیری جوړه کړې ده.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری مو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د نوموړو مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د پښتونخوا د تاریخي کلی زیدې د خدای خدمتګارو او د ثوابې سره د باچا خان د تړون په اړه د خدای خدمتګار تحریک د غړي نعیم خان سره خبرې کوو. د ثوابې د زیدی کلی خلکو د پښتنو په سیاسي او کلتوري تاریخ کې ډېر مهم کردار لوبولې دي. د باچا خان د ثوابې او په خاص توګه له زیدی کلی سره ډېره مینه وه او دلته به وخت په وخت د اصلاحي غونډو او جرګو مرکو لپاره راتلو. د دې کلی عبدالعزیز خان کاکا د باچا خان په لومړنیو ملګرو کې وو. په دغه اړه نور معلومات د نعیم خان نه ورو.
خود دې د ټول نه لوه زکه او خصوصي اهمیت کې نه اغا په یو حواله لې دې کلی کې د تکیوسی یو ته خانان وای او یو ته پښتانه وای. خدا له مونږ په مقامي ټرمینالي دی ګوته وای نو خانان او پښتانه دې موشه یو بل سره په اخیری مختلفې د غم د غیل او بل حال دا څنګه کلو په منځ کې محلو د کبیدو د دغه مطلب دې خبرې د غلطه داشته بار حال خود دزیدی رنگ یو اهمیت کې کنه هغه په دې حواله لري چې دزیدی نامی ګرامي خدای خدمتګار عبدالعزیز خان دا په کال 1900 په عام انتخاباتو کې د نکلو په هغه کې په توګه یو ډیر لوی ستر نامی ګرامي شخصیت ساجاده عبدالکلی ساجاده سیب کوم چې د اسلام اکاډمي باندې هغه ته شکست ورکړو. عبدالعزیز خان دا به دا شخصیت وو کله د ویډی نومرادی نو غسر با د خدای خدمتګار عبدالی خان بابا نوم کومری راځي.
د زیدی خدای خدمتگار عبدالعزیز خان د سیمې یو داسې نوموړی سیاسي او ولسی شخصیت و چې د باچا خان فکر او فلسفه یې عملي کړې وه او په دغه لاره کې یې د ځان او مال قربانۍ ورکړې دي. هغه د خپل ژوند خواوشا شل کاله د جیل د تورو تمبو شاته تیر کړی و. نعیم خان وایي عبدالعزیز خان لومړی یو روایتي خان و، خو چې کله د باچا خان ملګری شو نو د خپل ولس او خاورې په ننګ ودرېد او د ژوند تر اخري سا په خپل دریز قائم پاتې شو.
دریز خان بابا داسې یو تاریخ سره شخصیت و، هغه د کلي خان و او هغه خپله خانی دا وکړه، روکه کړه، ختمه کړه او د پښتون قوم دپاره کړه، ځان یې خراب کړ او د هغې نه پس د هغه هغه سلسله تر زامونو تر حده خو دومره مضبوطه نه وه، خو د هغه یو نسې چې د پښتون سټوډنټ فدرېشن د سند څانګې صدر و او هلته کېمدت کې زه په سیاسي مسلو کې د پی ایف په مسله کې په دې بیک بون باندې ولګېده او هغه اصول چې دی نو په هغه مزدور بدن باندې په دې موجوده دی کرایسس کې هغه د ټول نه زیاته مخکې مخکې تبدیل شعر باندې هغه خپل همت او حوصله کړې لکه نیمې ته پسان کړي. عبدالرحمن کاکا سیاسي سړی نو لکه د دې د تاریخ چلی چلو کنه نو هغه دغه د کینو عبدالرحمن بابا یو عام د کلی د معاشري سړی چې لکه څنګه او بیا د سپو جنګولو د مارغانو جنګولو د چرګانو جنګولو دغه شوق دی. خو کله باچا خان راغی او عبدالرحمن بابا هغه خپل تاریخ کې شامل کړ نو هغه انسان چې کوم به سپی جنګو کوم به چرګ جنګو کوم دا ملزان پای شو کو هغه خدای پاک هغه درجه له ورکړه چې هغه په خدای کې الله تعالی داسې اثر واچو چې هغه به دو سلو خبرې بچا سره وکړي هغه باندې یقینا چې هغه به یو خپل انفلوئنس دی واچو او هغه دا هغه نه یقین چې دا خبرو دغه مجلس نه به متاثره کېده.
بچا خان په زیدا مانیره پنچپیر او خوشا کلیو کې ډیر ملګری لرل. په دوی کې ډیر خلک کروندګر او کسبګر وو. بچا خان دوی لډیر عزت ورکاو او همدغه وجوا چې دوی هم خپل هر څه د تحریک نه قربان کړي وو. دا ټول خدای خدمتگار د خلکو د خدمت او خاورې د ازادۍ لپاره د عمل په میدان کې وو. نعیم خان د سیمې د خدای خدمتگارو په اړه صدا سی وایي.
یو ډیر عجب سړی دغه کا چې هغه نوم شیخ نور کاکا دی. شیخ نور کاکا تصبر سړی و، هغه د ویزی کے لیے هم په دارو خدای خدمتگارو کې شامل وو. او بل یو ککے کاکا نوم یې هغه هم په خدای خدمتگارو کې شامل وو. تجمل خان د ویزی چې د عبدالعزیز خان کاکا پرشته کې و غالبا خوری کېده، هغه هم ویزی کے لیے په خدای خدمتگارو کې ډیر قربانۍ دی. ایون تر اخیره پورې د ایوب خان در مارشل لا پورې د یونټ پورې او تر دې زیاده تر دې مارشل لاګانو پورې دا وخت یو رول او کردار او قربانۍ دا و. وی داسې ډیر کسان دي قادر خان کا کا خدای خدمتگارو دا یو ډیر خدور او یو سیاسي دورو او دې ته کې یقینا چې سیاسي کلی دی.
نعیم خان زیاتوی چې د باچا خان د ثوابې د یوسف زیو سره ډیره مینه وه. همدغه وجوه چې کله یې د پښتنو د خیر ښېګڼې لپاره پښتون ټرس جوړ کړ نو ثوابې له پکې هم برخه ورکړه. نعیم خان وایي په ډیرو موقعو داسې شوي دي چې کله هم باچا خان د جیل نه خوشې شوی دی نو د خپلو ملګرو د حال احوال معلومولو لپاره نیخ ثوابې ته رسېدلې دی.
نندر مومن نامی گرامی شاعر او ادیب او جان پروفیسر جان زین نیاز او پاری کے میر دی دشا بچاو اپاری کے عبد ارباب غفار او تاکال او یو کو زوما یو مردان کس دا بند اغا ترست دا او منبرانو بلا انکو ما وقتی ابار هر تقن اعتماد ما او خو زیا کا وقت یو زو نمال د زمیدار ټول نگرانی مال په اوله کې وو چې دې خخه دې او زمون د تراخلې چې دې په ځمکو کې دې کوي اکثر راغلي نه دې خصمانه کې سارا لاشي خو ولار و نه چلی دو او بار دا کې سبې دې نه خبر پر سما سره کړی او کله چې جواهر لال دې راکو نو دا هغه یو تاریخي د ما سره شې چې نه دیولا نه جو بابا د مانیرا او دې شو کړی دې او هغه تصویر ما سره اوس چې دې غلطه کې شاته پراتری پر کاټ کرا سره کړی جواهر لال نه جو بابا او وسره ډاکټر خان صاحب دریو والا په مس کې نه دی ولکه کې اولاد دې ریسیو کړی دی.
باچا خان یو رښتینی ولسی مشر وو، د ولس په قوت باور لره. نعیم خان وایي چې کله به هم داغوی کلي ته راتلو نو څوک به نه خبرول. هغه په دې باور نه لرلو چې خلک د خپل کارونه پرېږدي او د هغه هر کلي ته دې ودرېږي. نعیم خان موږ سره د خپلو یادو یوه کیسه شریکوي. نعیم خان په دغه اړه نور وایي چې باچا خان د ټولنې د بې برخې او بې وسه طبقې ملګری و، غوښتل چې د تعلیم او عدم تشدد د لارې د خپل اولس حقونه وګټي. د نعیم خان په وینا د یو اوږد او ستونزمن مزل و، خو د باچا خان او دغه د ملګرو د حوصلې او عقیدې پر وړاندې دغه ټولې ستونزې اسانه وې.
یہ پسماندہ تب کو سر راگ لے جو کہ تنظیم جو کھڑے ہوئے ہر کلی کی تنظیم جو کھڑے ہوئے اند اختل جو تنظیم مشر متبر د موټر د سمن خاون د اور ابو خاون نه جو کھڑے غریب مخلوق جو کھڑے غریب کا صدر جو کھڑے غریب لو کہ تو دا احساس ور کی کہ تو زمانہ کی عزت کے سکم نے نو یقینا دار تر خان پر دا غریب کی نہ اختل سر چھندی خان دے دولت چھندی او غریب و سر چھندی دا دا دیر لی گریٹنس ہو کہ بادشاہ خان دے خلق تھا یا احساس ہوا کہ بادشاہ خان اول امن پختل کرے گئے روس سے من گرو کرے گئے کہ بادشاہ خان عملی انسان ہو لیکن عملی ملگری پیدا کرے گی.
نعیم خان د افغانستان د سور انقلاب خبره کوي او وایي چې کله د تشدد لاره ونیول شي نو انجامې نور تشدد او بېقراری وي. هغه وایي چې د افغانستان د سور انقلاب په ورځو کې هغه د باچا خان ملاقات له اوتمنځو ته لاړو. د باچا خان د دغه انقلاب په اړه څه فکر و د نعیم خان نه اورو.
کله چې د سور انقلاب راغی دا وینې پد ځلانه مپ دې ارل سم رضوانی ځلانه مسیر چې باچا خان سره لم حبې چې لاله احمد کا کال ته کیو باچا خان بنو خبر مبرو کړه ما څنګه چې باچا خان خپه دي نو ما ته باچا خان ولې خپه دي په باچا خان باندې یو ټینشن دی ما څنګه دي محمد کرا کہہ رہا ہے بادشاہ خان پوری کہ بادشاہ خان انقلاب را گئے اور کامیاب سے کچھ بھی یہ بادشاہ خان ہوتی تھی ترقی انقلاب بلا کامیاب نہ رہے یا کچرے اور دا پختنو مشرہ رضا قبلی مشرہ رضا دل بدرگی کے دل بدرگی کے دل ورا غنڈے دل سر بسلا مشورہ کے اکی دیو لکڑو انو امان اللہ خان رزیم کے لئے نگت تکل کرو بیر مخلال د مشری هغه روایت هغه کوم چې نه غیت او لکتل دې په خېخه د خلکارونو کو خلک سي نه وکړه خو د دې مشری نه نه ګونده کې ایڈوانس لار دا د خلک راټولې او د امن خبرې وکړي هغه کوي چې نن دا تاسو د امن په خې
دغه خبره نه کوي چې د توفق په خلی باندې خبره کوي. بادشاہ هم وایي چې بس دې سره کوي چې تر راغې د امان رائے ماخلا چاله توفق تل دربي د توفق استعمال کا او مقدسې شي چې یو کال په افغانستان کې امن وو. دا کال نه پس هغه امن داسې بدن شي چې تر ننه پورې موږ د هغې په اور کې سوځو. نو دا د بادشاہ خان هغه د امن خبره وه که چېرې بدامنه او د توري او د بم او د خلک جنبي پاتې کېدی نو سرچل به پاتې وو، هیټلر به پاتې وو، مسولینی به پاتې وو، حلاکو خان چنګیز خان نومونه به پاتې وو، نه دغه نه دي پاتې. نو د امن فلسفې ژوندی دي او بېرته د تشدد لارې چې اختري کړي دي هغه ختم دي، هغه په تاریخ کې په ښه نظر نه یادېږي.
اوریدونکو دغه وا زمونږ د نن خبرونه بل ونه بعد د تشدد د نور مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
مشالونه خبرونه مورید اوریدونکو اوس وخت شوه دی یو بل اونې سه خبرونه د سولې په لور د خبرونه زم همکار بشیر غوخ جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو
د سولې پر لور.
اوریدونکو ستړي مشي د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینی محبت په خبرو سربېره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر غواخی مونند د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږم.
پا جنگ دی اور ولگی جنگ دی ورک شی، پا جنگ دی اور ولگی جنگ دی ورک شی، جنگ سے دسپو کار دے تو خون خورو کار دے، داد بے عقل اخل کو تلی ونو کار دے، جنگ دخکلا لمخا دخکلا رنگ تروری، جنگ دسپرلی د غوټو د مستۍ ژوند مروری، په جنگ دی اور ولگی جنگ دی ورک شي.
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولگی څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استازي په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خبرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولیزو لارو حل کړي.
یو لیکوال یو شاعر د خپل حالاتو د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک ونه لري نو شک به پیدا وکړي چې شاید د دې وجدان مړ دی یا ناکاره شوی دی. 50 کاله عمر مې دی او په 50 کاله کې ما سلويخ کاله په دغه خپل منطقه کې په خپل وطن کې په لربر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی. ما سلويخ کاله مسلسل د دغه ډزو اوازونه اوریدل، د دغه دماکو اوازونه مې اوریدل، د دغه توپو ټینګونو او جازونو بمباره او درزهار مې اوریدل. من په خپل سترګو لیدل چې زمونږ په لکونو پښتانه افغانان هغه ته تیغ شول، هغه حلال شول، هغه در بدر کړی شول، هغه تبا کړی شول، هغه د ژوند لسپسر کړی شول. نو سلويخ کاله زما په 50 کلن ژوند کې سلويخ کاله چې یو انسان مسلسل د جنگي صورتحال سره مخامخ وي، دغه سوسایټي، دغه ټولنه تبا شي، دغه اقدار د منځه لاړ شي، دغه مارکیټ، دغه اقتصاد، دغه سیستم تبا شي، دغه ژوند پټه پودريږي، داغه بچي پډيرانو لوګرږي، داغه بچي سبق نه وي.
وطن افغان وطن سما جانا جانا وطن افغان وطن سما
کله چې په 1998 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1999 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدله شوه، نو د لغمان اسحاق ننګیال د خپل شعر لارې د جګړو پر ټولو غاړو غږ وکړ چې د امن لار خپل کړي.
دا کلی مو ورانوي، دا کلی مو ورانوي، ګورې چې هلته د شنو ولو تر شنو سورو لاندې، ګورې د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټې لاندې په خوب وړ سترګو د ناس په غیژه کې کوچنی شینکی خوبونه ویني. ګورې چې هلته لکه زر کې زموږ د کلی نجونې، ګورې چې هلته د بامو پر سر نورس نجونې کتار کتار د لمر پر وړاندې خپل پی کی جوړوي، یو په میانو ژبو د پیغل تو وکې د ځوان هوا سندرې وای. دا کله مورا نه وې، 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 دا کله مورا نه وې. انتظار دے بند سرو گل نو لارے ساری. داخل مورا نوے، داخل مورا نوے، داخل مورا نوے، داخل مورا نوے.
د پښتو ژبې ګڼ هغه شاعران چې د خپلې رومانتیکی شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي هم د جګړو له اغیز او د سولې د ضرورت لتاوه لري نه دی پاتې شوی. پیر محمد کاروان تر ډیره د خپل رومان لرونکي شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي. داغه یو مشهور دغه شعر کرن خان ویلې،
تګ ټول در پس مړخ کاری جانانا، تګ ټول در پس مړخ کاری جانانا،
پیر محمد کاروان وخت نا وخت حالاتو هم خفه کړی دی. نوموړی د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې هغه په وطن کې د قرارۍ په هیله نږدې یو کتاب شاعري کړي او کوشش یې کړی چې خلک د تشدد پرېښودو ته وهڅوي.
وطن کې حالات دومره بدمرغی او بدبختی غا انتها ته رسیدلی دي چې سړی بس هر طرف ته نظر اړوي نو دغه د دې وطن خبرونه په وینو په اوښکو لامده دي. نو سړی وایي چې دا چې هر ډول شعر دی چې مقصد د وطن خبره پکې ده، کده په تغزلي انداز راغلی دی او کده په غیر تغزلي انداز دی، او پیام پکې دی، د پیام دپاره کشواري هم دی، یو پیام رسوي. یعنې دغه دواړه خبرې پکې شته دي په دې شعرونو کې.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پښتنو شاعرانو د تاریخ په اوږدو کې نه یوازې د شعرونو جوړولو او خلکو ته د تفریح برابرولو کردار ترسره کړی، بلکې د مورخینو په توګه هم پښتنو ته د مختلفو دورونو پیښې وړاندې کړې دي. دوی اکثره وخت د ظلم او جبر په مقابل کې ودرېدلي او ټولنه یې له تشدد او جګړو ساتلې ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر اقبال شاکر دغسې یو مثال لري
چې کله په سوات کې او ځینې بډې وطن کې دا حالات داسې خرابېدو طرف ته روان وو، لکه دلته یو اف ایم چینل به چلېدو په هغې باندې داسې خبرې کېدې. په 2008 کې دغه وخت کې مونږ زموږ تنظیم د مرستیال لیکوال مل ملکن خوش قسمتۍ نه هغه وخت د تنظیم صدر زه وم، مونږ ته دا احساس وشو چې یاره دلته څه چل کېدلوالی دی. دا قسمه خبرې چې د دې چینلونه کېږي دا داسې ناپېژندلي وو د خلک چې اوړي را اوړي دلته. نو مونږ په 2008 کې په بټخیل کې یو درې ورځنی امن کانفرنس وکړو او کتاب میله مو وکړه. په هغې کې مونږ نمایش وکړو، درې ورځې مونږ مشاعرې په هغې کې وکړې. په هغې کې مونږ هغه وخت وزیران، مشیران او انټلیکچوئلز مشران راوستل چې وایي به دې حالاتو باندې خبرې وکړي. مونږ چې کوم ځای ته خپل پیغام رسولی وو دا دغه حالاتو نه ډېره زیاته متاثره نه شوه، بلکې مونږه یو الارم غږولی وو چې وایي ګوره داسې څه چل کېدو والی دی، ریډ الرټ تاسو اوسئ. او هغه د دې شاعرانو ادیبانو د تنظیم کمال وو چې زمونږ د علاقه د دغې خبرو نه څه د ډېره حده پورې بچ پاتې شوه.
سترګي یو زړه موته یې دژبندو بموته یې، سترګي یو زړه موته یې دژبندو بموته یې، شکر نعمت زمون چشتا یوشت موته یې، د مینې کور زمون وطن مور زمون، د مینې کور زمون وطن مور زمون،
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو. دغه د جاوید امرخیل په غږ کې په زړه پورې سندره پیرمحمد کاروان لیکلی. هغه د دې سندرې د یو مینوال کیسه کوي، وایي چې د امن ترانې څومره ډیریږي هماغومره به ټولنه کې تشدد کمیږي.
د دفتر نه راوتلی وم، د ټیکسي موټروان ته مې لاس ورکړ، هغه ته چې ورنږدې شم دغه ژبه نو پښتو کې ژبه نه چلېده، ما ورسره فارسي شروع کړه. بیا نو په دې کې ناڅاپه ده وویل چې داسې ما سره پښتو سندرې هم دي، او زه په اصل کې کاکړ یم او دلته په شوکیو کې په کابل کې لوی شوی یم، پښتو باندې کم خبرې کوم، قسم مورنۍ ژبه هم وه او فارسي باندې ډېر غږیم. بیا همدغه ترانه یې وښودله، وایي چې یو هغه ویلې ده جاوید امرخیل نوم یې واخیستو. ما ورته په خندا کې وویل داسې ما شعر دی، او دا خو نور نه باندې ګران شوی، وایي والله وایي دا خو وایي ما تا ته په غیاب کې وایي دعا کولې، وایي سندرغاړي ته مې کولې تا ته چې د وطن خبره مو کړې ده. نو ما خامخا ما ته دا خبره په دلیل په ثبوت ورسېده چې یعنې په امن کې شاعري او هنر خامخا رول لري. او بیا دا زموږ تاسې وطن دا مور وطن، یعنې بور هم ده وراره هم ده، او په یتیمانو په شهیدانو د دې مور ښکاري ده زموږ تاسو وطن.
خزان خوچری ماشی زمون دا ټول موري، او خزان خوچری ماشی زمون دا ټول موري، ستاد دردونو کاروان تکور تکور زمون.
اوریدم کو ام دې سره د سولې پر لور خبرونه وخت پې درسيږي. تر بلې اونې در سره ز بشیر ګواک مخخه کوم، خوشاله.